میکنی تا
السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دغه خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې هیله چې د ژوند چاري مخي وي د خبرونه په لاندو خبرونو پیلو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی وایي دوی له نړۍ سره اقتصادي او ډیپلوماټیکو اړیکو ته چمتو او لیواله دي هغه د خبره پروند د خوست په صبریو ولسوالۍ کې یوې غونډې ته په وینا کې وکړه د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د سراج الدین حقانی له قوله لیکي دوی د نړۍ د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه دي او دوی دو اړخیزو مثبتو اړیکو د پاللو ظرفیت هم لري طالبان دا کوي چې د داعش هغه غړي نیولې کوم چې په روسیو کې د افغانستان له خاورې په تاجکستان او ازبکستان توغندي ویشتلی وو طالب وایندویانو رسنیو ته استول شوی خبر پانه کې چې یوه کاپي ازادي راډیو هم ترلاسه کړې لیکلي دا کسانې وړ مشپه د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ په قنجوغا سیمه کې نیولي اعلامیه کې د نیول شوو داعش وسلوالو شمیر 15 تنه ښودل شوی او ویل شوي چې په عملیاتو کې د جګړې پر مهال 3 تنه نور وژل شوي هم دي د ماليزیا او پاکستان جلا جلا پلاوی کابل کې د طالبانو له قانون او پټرولیم وزارت سره په خبرو بوخت دي د قانون او پټرولیم وزارت ویان اسمت الله برهان ازادي راډیو ته ویل چې له دغه خبراترو وروسته بعد د دوی د ملاقات جزئیات له رسنیو سره شریک سي ځینو پاکستانی رسنیو راپور ورکړي چې د دوی د پلاوی سفر به کابل ته دوه ورځې وي خو د ماليزیا د پلاوی د سفر په اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي په اورزګان کې د طالبانو د حکومت ځای مسولین وایي د فتح خان په نوم ماشومې د تختونکو له منګولو ژغورلی دی د امنی قمندانۍ ویاند هغه ولی قریشي وایي دا ماشوم څو ورځې مخکې تختول شوی و چې پرون بیرته خوشې شو او څلور کسان هم د تختونې په تور ونیول شول پیښه د دهراود ولسوالۍ په کمکچوک سیمه کې رامنځته شوې او د اوکراین هوایي شرکت یوه انتونوف ډوله باروړونکې الوتکه د یونان کاولا ښار ته نږدې رالویدلې ده د یونان دولتي رسنۍ ERT نن ویلي چې د الوتکې اته واړه عمله وژل شوې
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل پر راتلونکي څلورو وشتو ساعتونو کې داسې کړی کابل اسمان ځای زیوریز د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه شل هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه یو ویش مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه وو ویش کندهار اسمان ځای زیوریز د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه اته ویش او جلال آباد هم اسمان ځای زیوریز د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه 9 ویش
خبرونه او د هوا حالات مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورټر وایي افغانستان کې هر ورځ د بشري حقوقو سرغړونه کیږي
افغانستان کې په مکرر ډول ظلمونه کیږي هر ورځ د غیر قانوني او غیر عادلانه وژلو راپورونه خبريږي
آیا همدا سده؟
متاسفانه چې دا واقعیت لري او دا یو واقعیت ده چې بشري حقونه بلند دي
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خبريالانو پرلپسې نیول ته اندېښنې
دا یوازې توتیه دی په دې خاطر دي چې طالبان غواړي رسنۍ سانسور کې وساتي غواړي نور خبريالان په ویروي
او اوکرایني چارواکي وایي روسیا پر اوکراین د پوځي عملیاتو دویم پړاو ته چمتووالی نیسي
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني د سر موضوع دا چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي وایي په دغه هیواد کې د طالبانو په واکمنۍ دو سره بشري وضعیت د تیر نظام پرتله ډیر کړکېچن شوی ریچارډ بینټ ادعا وکړه چې اوس مهال په افغانستان کې خزې د طالبانو له لوري له داسې چلن سره مخ دي چې په دې پیړۍ او خای په تیر پیړۍ کې هم ساری ونه لیدل شي طالبانو د بشري حقوقو د سرغړونه په اړه راپورونه رد کړي او وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو وګړو د حقوقو ساتلو تجمن دي تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنیت د اروپای ټولنې د پارلمان لخوا د بشري حقوقو د نړیوال حالت په اړه د لوړې کچې په کانفرنس کې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو په سرغړونو اندېښنا څرګند کړه. ښاغلی بنیت وویل له شک پرته د اسلامي جمهوریت لړنګېدو وروسته د بشري حقوقو وضعیت خراب شوی دی چې په خبره یې دا د تمې خلاف نه و.
په افغانستان کې په مکرر ډول ظلمونه کیږي. هر ورځ د غیر قانوني او غیر عادلانه وژنو، بدرکه کولو، خپل سر ته توقفونو، شکنجه او ډلیزو مجازاتو په اړه راپورونه خپریږي.
نوموړي د دې خبرو په دوام د افغان ښځو د وضعیت په اړه هم وویل چې د اګست له میاشتې راهیسې د طالبانو د چلند په اړه چې څه ګورو په دې پیړۍ کې او ښایي د تېرې پیړۍ په اوږدو کې د بل هر ځای په پرتله د ښځو تر ټولو سخت شاتګ دی. د ښځو حقونه تر پښو لاندې سوي دي. هڅه مو وکړه د ښاغلي بنیت د دې دا په اړه د طالبانو د حکومت ویاندویانو نظر ولرو، خو له انتظار وروسته هم نه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او نه هم مرستیال بلال کریمي تر دې دمه زموږ پوښتنې ځواب کړي دي. خو دوی په افغانستان کې د بد بشري وضعیت په اړه خبرې ردوي. پرون شنبه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د اسلامي شریعت له مخې د ټولو وګړو د حقونو ساتل ته ژمن دي. د ښاغلي بنیت د اندېښنه داسې مهال ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته له شپږم ټولګیو پورته نجونې له ښوونځیو محرومې سوي، ښځې د کار کولو اجازه نه لري او حجاب هم پرې جبري سوی دی. همدارنګه په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه وننګول چې آیا له یوې داسې ډلې سره ښکېل پاتې کېدای سي او له هغو حساب اخیستای سي چې غړي یې ښایي د زرګونو کسانو د وزنو عاملین وي. نوموړي د بېلګې په توګه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی یادونه وکړه.
موږ باید په یاد ولرو چې په افغانستان کې د واک خاوندان د افغانستان اصلي چارواکي د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل دي. یو شمېر مشران یې تر بندیزونو لاندې دي. د بېلګې په توګه د کورنیو چارو وزارت سرپرست او د حقانی شبکې مشر چې ممکن د زرګونو ملکي وژنو مسؤول وي او د امریکا حکومت د هغه پر سر لس میلیونه ډالر جایزه اخیستې ده. د اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو په ګډون نړیواله ټولنه څنګه باید دا ډله ښکېل کړي؟ هر ډول عمل تا د افغانانو پام دی.
د یادونې وړ ده چې سراج الدین حقانی د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته ډېره موده د رسنیو پر مخ نه څرګندېده. د طالبانو تر واکمنۍ د مخه به کورنیو او بهرنیو پوځیانو د حقانی شبکې د طالبانو تر ټولو خطرناکه څانګه بلله چې د دوی په خبره پیچلې انتحاري او وسلوالې حملې به پلانولې. په ورته وخت کې تیرونۍ د سراج الدین حقانی ورور انس حقانی د المان د شپیګل اونیزې سره په خبرو کې وویل چې حقانی شبکې که اصلا موجوده نه و او تر خپل فزیکی موجودیت ډیره پرسنه یو کې ماتره و. د طالبانو د حکومت ویاندویانو د دې د پاره هم ازادي رادیو ته څونه ویل.
و موریدل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر وایي هر ورځ له افغانستان د بشري سرغړونو راپورونه ورسیږي. آیا په افغانستان او په ځانګړي توګه پلازمینه کابل کې رښتیا هم همداسې ده لکه څنګه چې ملګري ملتونه اندېښمن دي؟ په همدې اړه مې د ښځو فعاله او د ښوونکو د ټولنې مشره نویدا کاکړ پوښتلې.
متاسفانه چې دا واقعیت لري او دا یو واقعیت ده چې بشري حقونه خولاندې شوي. د غل مثال نه یو مکاتب دي چې فلن له اووم صنف ته دولسم صنف نجونې مکتب ته نه سي تلای.
له ښوونځیو نه علاوه د ټولنې نورې کومې برخې دي چې ستاسو په نظر هلته پکې بشري حقونه نقص کیږي، خصوصا د ښځو؟ ځکه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر د ښځو یادونه کړې ده.
دقیقا دا خبر دا ده چې مکتب ته نجونې لاړ نه سي، خو دا هم ښځې دي، معلمین هم کمې شوي دي. متاسفانه تقریبا اوسو معلمین تنقیس ولې نو خدا خو میرمنې دي په کور کې ناستې، اکثریت میرمنې دي چې د کور ټول مسؤلیت ور د غاړې ده. نارینه نه لري یا کونډې دي یا زوی نه لري، نو د کور ټول مسؤلیت لري. کرایي کور کې ژوند کوي نو دوی اوس تنقیس شوي دي. دغه خپل یو نقد ده د حقوق بشر او همچنان وظیفو په حساب. اکثریت میرمنې چې په اکثریت وزارتخانو کې کارونه کول فعلاً په کور کې ناستې دي، نو دغه خپل نقد حقوق بشر ده. موږ امیدواره یو چې زمینه د کار دوته فراهم شي دوته کار دوستی او حقوق بشر چی شي چې ویلې دي هغه دقیق ده د دوه راپورونه کوم راپور چې دو نشر کړی و هغه مونږ ته ده ځکه چې همدغه واقعیت لري او موږ د امارات اسلامي نه دا غوښتنه لرو چې باید میرمنو ته زمینه مساعد کړي د کار زمینه مساعد کړي د تعلیم زمینه مساعد کړي نو د ورونو تر څنګه باید دوسا دوس کار وکړي سمه ده دوی چې ایجاب وایو موږ پخوا هم ایجاب کاوه اوس هم ایجاب کوو حجاب سره موږ کوم مشکل نه لرو موږ مسلمان یو مسلمانی جامعه هغه وخت کې ما غوسته و سمه غوندې
دغه اوس واخون کې چې تاسو وایي تنقیس شوی دی تاسو د خونکو یو اتحادیه هم لري د خزینه خونکو دغه په کابل کې تنقیس شوی او په ټولو ولایتونو کې کشمیر هم دومره دی لامل څه دی بودیجه کم و او کنه طالبانو نه غوښتل چې دوی نور دند ته ادامه ورکړي
په ټولو افغانستان کې دا تنقیس شوی دی نو کله چې ز وزارت د کار او مور اجتماعي ته ما مراجعه وکړه متاسفانه چې وزیر صاحب په جرګه کې مصروف او تاسو ځنین پرې توانه شوی چې د وزیر صاحب وګورم او دلیل پوښتنه وکړم چې دلیل څه شی ده وزارت د مالی یو اعلامیه چې خبره کړې و هغه ویلي و چې موږ بودیجه نه لرو او نسو کولای دوته ماشونه ورکو بیا کله چې دوته موږ یو پیشنهاد وکړو وزارت د مالی ته چې میرمنې چې بیکار دي دوی اکثریت سرپرست نه لري بیا وویل چې د شهاده او مالیینو له طریقه شاید دوته یو ناچیز شی ورکړل شي دا نو یو هوایی خبره ده نو داسې سلفیساده نه ده
وروستۍ پوښتنه کومه د مرکې وخت لږ زره کم دی تاسو د وضعیت څومره اندېښمن کړی تاسو هم د ښوونکي دنده لرئ هم د یوې ښځینه فعالې په توګه فعالیت کوئ دا وضعیت چې تاسو ګورئ راتلونکي ته هیلې لرئ او که نه فکر کوئ وضعیت به همداسې دوام ولري او دا رانځ به هم میرمنې ګالي
متاسفانه فعلا خو موږ قرباني شوي یو د دې پروسې امیدواره یو چې په آینده کې دغه تاوتریخوالی له منځه لاړ شي او خزو ته باید احترام وکړي ځکه خزه یو مور ده یو خور ده یو میرمن ده یو لور ده
د خزو فعاله او د خزینه ښوونکو د ټولنې مشره نویدا کاکړ و
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي
د پنچیر او بغلان ولایتونو لزینو سیمونه د جګړې زده او نقیز راپورونه خبره شوې دي د مقاومت جبهې دا کړی چې دغه تلې طالبانو ته مرګجوب لاړولې او د دوی جګړې په شاکړي خو طالبان بیا وایي چې له دغه سیمونه بيخي د جګړې راپور نه لري تفصيل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت پر وړاندې د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهې په خپل نوو اداو کې ویلي چې د طالبانو له خوا تر سره سوي بریدونه یې په شاتم بولي او درنه مرګزوب لای ورړولې ده د دې جبهې ویان صبغت الله احمدي ازادي رادیو ته ویل چې لا هم د مقاومت د جبهې د ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده
دشمن تلفاتش سنگین بود حملاتش عقب زده شد
د ارزو په سیمه کې د دښمن د ځانګړو قطعات او تنوشل شوې تر دې وړاندې د پېژغور په قرارګاه باندې هم سخت جګړې شوې وې دښمن درانه طرفات درلودل او له هغې سیمې څخه په شاو تنبول شو د بغلان د خوستونو په سیمه کې همدا اوس چې تاسو سره زه خبرې کوم نښتې روانې دي دښمن ته درانه تلفات اوښتې دي پرون په خاووش او سوچي سیمو کې په یو برید کې بدري ځواکونه ووژل شول او نور ځواکونه هم وژل شوي دي
دغه راز ښاغلی احمدي د طالبانو لخوا په پنجشیر کې له ملکي وګړو سره د ناوړه چلند او شکنجې په اړه اندېښنه څرګندوي هغه له نړیوالې ټولنې غواړي چې په پنجشیر کې له ولسي وګړو سره د طالبانو د ناوړه چلند مخه ونیسي خو د طالبانو حکومت د غیداوي نه مني او وایي چې په دې اړه به څېړنې وکړي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
او جګړه نه لرو د غیتاوې سمې نه دي موږ د پنشیر او اندرا په بیلا بیلو سیمو کې ډیر سرتیری لرو او موږ ته ډاټا کړی چې هیڅ نه خته نه ده شوی که څه هم زموږ په لټنې روان دي خو تر اوسه موږ داسې کوم راپور نه دی ترلاسه کړی چې ګنې نه خته دي شوی
په ورته وخت کې په بغلان ولایت کې یوې سیمه ییزې سرچینې چې د امنیتي ګواښونو له امله یې ونه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې طالبان خلک کډوالۍ ته اړ کوي.
د بنو ولسوالۍ د خوج په کلي کې څلور پنځه کورنۍ چې له خپل ځانه سره لس هم لري اړ شوي چې کډه وکړي.
طالبانو د دغه ویدا او پاړه څه نه دی ویلي، خو مخکې د خپلو کسانو له لوري د بشري حقونو نقضول رد کړي دي. په ورته وخت کې د شنبې په شپه طالبانو اعلان وکړ چې د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ په قنجغه سیمه کې د داعش ډلې یو مرکز کشف او له منځه وړی دی. ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې نیول سوي کسان ډېر مهم کسان وو چې د کندوز په امام صاحب جومات کې چاودنه کړي، یو بس ته یې چاودنه ورکړي او د تاجکستان او ازبکستان په راکټي بریدونو کې هم لاس درلود. په هغه ویډیو کې چې د ښاغلي مجاهد پر ټویټر خبره سوې لیدل کېږي چې نیول سویو کسانو اعتراف کړی چې د ملي مقاومت جبهې سره یې په همغږۍ کار کاوه، خو د ملي مقاومت جبهې ویان صبغت الله احمدي دا کار د طالبانو د حکومت یوه پلمه ګڼي او وایي چې طالبان او داعش یو له بل سره نږدې ډلې دي. د نوموړي په خبره دغه کسان په خپله د طالبانو د حکومت د نشه یي توکو د قاچاقبرانو له ډلې سره تړاو لري. د طالبانو په لاس د کابل له سقوط وروسته د افغانستان د ملي مقاومت جبهې د احمد مسعود په مشرۍ د اسد په څلورلسمه خپل موجودیت اعلان کړ. دغه جبهه وایي تر څو چې طالبان د خلکو د رایو پر بنسټ ټول شموله حکومت جوړ نه کړي او د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو حقونو ته درناوی ونه کړي، د طالبانو د حکومت پر ضد به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په اوروزګان کې د طالبانو د حکومت لخوا د خبريال شمس الله شمس تر نیول کېدو وروسته یو شمیر خبريالان او د دوی ملاتړي بنسټونه وایي چې د خبريالانو په وړاندې د دسیسو جوړولو مخه ونیول شي.
په اوروزګان کې د خبريال شمس الله شمس د نیولو په اړه خبرګونونه د اوروزګان ولایت لپاره د طالبانو حکومت د امنیت قومندانۍ ویان د غولي قریشي ازادي راډیو ته ویلي چې د سلام اوروزګان خصوصي راډیو د خبريال دوی د اخلاقي جرم په تور نیولای چې اوس په زندان کې دی. نو مواړی چې پنځه ورځې وړاندې نیول شوی کوم تور چې پرې لګیدلی په اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو خبریالان او د رسنیو ملاتړي بنسټونه بیا ادعا کوي چې دا د خبریالانو په وړاندې توطیه ده او غوښتنه کوي چې د خبریالانو د سانسور او محدودولو لپاره دی نور د دسیسو جوړولو مخه ونیول شي. افغان خبریال شکور کامران وایي د جنایي جرمونو په تور مخکې هم خبریالان زنداني شوي، خو وروسته ثابته شوي چې هغوی هیڅ ګناه نه درلوده.
دا څو ورځې وړاندې په هلمند کې د تکل په نوم یو خبریال ونیول سو. طالبانو ویل چې د غوښتل زندان ته نشي توکي انتقال کړي، خو بیا بیرته څو ورځې وروسته پریښود. که چیرته نشي توکي ورسره نو بیا ولې پریښودل کېده او که نو ورسره نو ولې بندي کېده؟ دا یوازې توطیه دي په دې خاطر دي چې طالبان غواړي رسنۍ سانسور کې وساتي او له دې لارې چې ځینو خبریال نو باندې تور لګی بندیکي غواړي نور خبري اعلان په وی روي او دا ورته دکتي کې چې تاسو هم د موګل فرمایش سره سم قدم کې نه کړئ نو تاسو هم له دغه ډول مشکلاتو سره مخ کېدلای شئ.
د خبري اعلان د ملي کور ټولنې مشر سید یاسین متین حمیدا کوي چې د خبري اعلان لپاره د سیسي جوړیږي، خو نو موړی د طالبانو له حکومت غواړي چې مخې ونی سي.
اون چې کوم توقع درایم از حکومت امارات اسلامي است کې
له اسلامي امارات ته ملرو شي د دسیسو او د سیسه جوړونکو مخه ونی سي او دی حکومت په توګه د دسیسه جوړونکو ته اجازه نه ورکوي. که دسیسه جوړونکو ته اجازه ورکول کیږي خپل حکومت ورسره بدناميږي او دا به د حکومت کمزوري هم وبلل شي چې د دسیسو مخه نشي نیولای. خو که دوی وغواړي د دسیسه جوړونکو او هغوی چې د بیان په ازادي محدودیتونه لګوي مخه یې نیولای شي.
په کابل کې د خبريالانو ملاتړي بنسټونه وایي چې لا هم د ګردیز غږ رادیو مسول جمال الدین دلدار، د افتاب رادیو مسول میرزا حسنی، د پژواک اژانس خبريال عبدالحنان محمدي او د سلام اوروزګان رادیو خبريال شمس الله شمس د طالبانو په زندان کې دي او د دوی له غوښتنو سره هم له زندان نه دي آزاد شوي. د اوروزګان ولایت خبريالانو هم د طالبانو له حکومته د شمس الله شمس د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د رسنیو د ملاتړو بنسټونو په وینا د طالبانو په یولس میاشتنۍ واکمنۍ کې پنځه نوي خبریالان نیول شوي چې یو څلوېښت خبریالان په تیر 2020 کال کې او څلور پنځوس خبریالان په روان 2022 کال کې زنداني شوي دي. د دوی په خبره ډېرې له څه مودې زندان وروسته خوشې شوي، خو د څلورو خبر خبریالانو په ګډون یو شمیر لیکوالان او مدني فعالان لا هم د طالبانو په زندان کې دي. د طالبانو له زندانونو آزاد شوي خبریالان وایي په لیکلي او ویډیوي بڼو ژمنې ترې اخیستل شوي چې د زندان او نیول کېدو په اړه بله رسنیو سره نه غږیږي او نه به هم له دې وروسته هغه خبرونه خپروي چې د طالبانو د حکومت ستونزې او نیمګړتیاوې پکې یادې شوې وي.
اوریدونکو، بل موضوع دا ده چې اوکراینی چارواکي وایي روسیا په اوکراین کې د خپل پوځي عملیاتو دویم پړاو ته ځان چمتو کوي. د اوکراین پوځي چارواکو دا خبره داسې مهال وکړه چې مسکو ویلي ځواکونه به په ټولو عملیاتي ساحو کې خپل پوځي عملیات شدید کړي. پر اوکراین د روسیې د یرغل دا د شاوخوا 15 میاشتې وتې، خو اوکراینی ځواکونو ویلي چې روسیا به دې هیلې ته پرې نږدي چې اوکراین په اسانه ونیسي. د دې موضوع تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شي.
لا خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته مو حمزه اسد الله لودین هر کلی کوم. لنن نه تل وی کاله په خوا د افغانستان شاهی نظام د سردار محمد داود خان په مشرۍ وی پوزي کو د تا په نتیجه کې ډنګ شو او د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې جمهوریت تاسیس شو. سلطان محمد سرور د افغانستان د لومړني جمهوریت نظام له مؤسس پاچاګل وفادار سره دا مرکه کړي او له هغه پوښتلی چې د کودتا پر مهال د دند څو او څه کول
د 1250 کال د چنګاغ د شپږویشتمې په شپه ستاسو وظیفه څه وه؟ مهرباني وکړئ
په دا شپه باندې زه د داود خان په انتخاب باندې د دسر په حیث همکار چې د دا ارتباط به د مخابري په دستګاه سره یو کتاب ته رسو چې کوم په دغه شپه په عملیاتو کې ګډون کوم. نو زه د دې تر څنګ ولاړم.
چیرته؟ د کابل په کوم ځای کې؟
د محل د کمانډي خپل کور یو. خپل کور کې د محل د کمانډي یو. دغه د کمانډور کوله کتاب.
مخکې مرحوم داود خان د پوځي کودتا په حق له تاسو ته څه ویلی وو؟ څه د سره شریک کړی وو؟ کنه دوله ساته مخکی یا څلور ویشت ساته مخکی تاسو ته معلومات درکړل؟
زه په خپل دغه کودتا چې کدا د داود خان سره په دې خاطر په مخکی خبر شو مچ زه چې ډیر کوښښای وم د مو د ځای د صدر اعظم په وخت کې ورو مکتب کې شامل کړم. ډیر وخت ما معرفت ورسره بیا کوم وخت صدرت نه استفا ورکړه تر اخره پر خصوصا د جمه پرواز به د دې احترام د فراده د کور ته ورکړه. نو د کودتا د کډونا تقریبا یو نیم کال مخکې زه خبرم چې داسې یو تحول په افغانستان کې راځي.
یو نیم کال هډیره موده ده. نو دا پوښتنه کیږي چې ولې باید تاسو د شاهي رژیم په وړاندې پوځي اقدام تلاشا چولای وای؟ شاهي رژیم لزګونه کال پر ځای وو، سیدا نیمګړتیاوی به درلودې، خو آیا د پوځي کودتا مستحق وو کنه؟
دا سده شغه ده د البته او په افغانستان په ټولنه کې داود خان یو پیژندل شوی شخصیت وو. دا کوم وظایف په شاهی نظام کې اجرا کړی به کا په کور نه وو. نو په دغه ځای کې اصلي هدف دا وو چې داود خان په مشرۍ داس یو نظام چې د شخص نه سیاسی قدرت خلکو ته انتقال شي اصلي هدف دا غوا چې نه شاهی نظام په جمهوریت بدل شي. او مشری داود خان په دې مقبول کته چې د امتحان ورکړای او چې د ملي شخصیت په افغانستان کې
مشره تاسو منصبدار واست او پادشاه ته ژمن واست، عهد او لوز مو سره کړی وو. نو دا لوز مو څنګه مات کړ؟
دا څه چې یو لوز دا چې د شخص راي کې یو لوز دا چې خپل ټولنې سره کې یو دا څه لوز دا چې شخصي دی بل دا څه دا چې ملي شکل لري. په حقیقت کې د داود خان او ظاهر شاه چې وخت کې پاتې وو دا د تر زمانه وو دا یو خای وای نه پدې په شخصي لاس باندې ماته کوم دا به تفاوت او دواړه په شخصي لاس. اما په ملي لاس د افغانستان خلکو ته د شخص نه ملت د سیاسي قدرت انتقال شي ماته دغه مهمه نو ځکه دغه ګام واخص چې د داود خان سره په مشرۍ باندې په افغانستان کې د جمهوریت نظام او په هغه کې زه قطر کې زمور سعودي درم چې پراتلو کې.
د افغانستان د لومړني جمهوریت نظام یو مؤسس پاچاګل وفادار و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې. اوس هم د یو شمېر اوریدونکو نظرونه چې په همدې اړه یې مکتپري.
زه حاجی عبدالله سنگر غواړم چې د شهید سردار محمد داود خان د شخصیت په اړه خپل نظر وړاندې کړم. ارواښاد شهید سردار محمد داود خان چې یو رښتینی مسلمان پر وطن او ولس مین سوچه افغان تاریخي شخصیت و. د میړانې، صداقت او د هیواد د رغونې سمبول یې هم ګڼلای شو. نوموړی د وطن سره د لیونۍ مینې په منظور د بهرنیو ټګمارو استخباراتو د ژورو او ناولو دسیسو قربانی شو او د خپل کورنۍ مضبوطې پولادي کلا ته یې نخره ورکړه او پر همدې نخرې په غلا و خپل کلا ته ور واوښت. ځکه نو د وخته دواړو لویو ښکېلاکګرو زبېښونکو قدرتونو ناولې سترګې و تاریخي افغانستان ته ور واوښتې تر څو د وطن د هستیو او د زیرمو د غارت په خاطر دا میړنۍ خاوره تر لاسه کړي او د خپل لاسپوڅو په ذریعه یې وسلوالې شخړې پیل کړي.
زما په عقیده د داود خان کو د تا د څو پلوه د څو جهاته د دې د زما له نظره د تایید وړ نه ده. لومړی خو دا و چې داود خان نظامیانو ته د کودتا چالو ښویدو او بیا وروسته د هغې نه نظامیان په دې باور شوه چې یوازې د کودتا د نظام د چپه کولو اسانه لار ده. دویمه مسله داود خان په اردو کې د ګوندیانو لپاره لار خلاصه کړله، ځکه چې حیدر رسولي او د کورنیو چارو وزیر قادر نورستانی دا ټول په د داود خان په ګوند کې و. داود خان ګوند غورځنګ ملي په نامه یادېده، په هغې کې و. نو نظامیانو ته یې په ګوند کې اجازه ورکړله چې نظامیان هم ګوندونو ته رجوع وکړي او ګوندونو کې لار پیدا کړي. او د دې تر څنګ باندې داود خان یو ګوندي سیستم رامنځته کړ، نورو ګوندونو ته اجازه نه ورکوله، مطلق دیموکراسۍ په ضد باندې و. قطعا نور چا ته اجازه نه وه چې په ګوندونه یې جوړ کړی وی، آزاد فعالیت یې کړی وی. زما په عقیده باندې داود خان باید دا کار نه وای کړی او هغه د عقدې له مخې چې سردار عبدالولي سره یې عقده درلودله او د شا څخه یې د دې دپاره انتقام اخیسته چې دی د صدارت نه لرې کړی و. او 1915 کال اساسي قانون چې په هغې کې ویلي وه چې د شاهي کورنۍ کسان وزیر یا مثلا د پارلمان غړی یا لوړې چوکۍ نشي اخیستلی، د دې په خاطر د کودتا وکړله او د انتقام په خاطر باندې. که دا ټول کارونه د ملت په خاطر کړی وی بیا نو شاهي نه جمهوریت ښه و. خو ده دا کار د عقدې له مخې وکړي او کوم کار چې د عقدې له مخې وشي هغه د ملت په ګټه نه وي. مننه.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00 420 11 24 201.
او په پای کې دا چې افغان سندر جوړونکې او موسیقي غږونکې صفی الله سبات مړ شو، هغه د مشهور افغان سندرغاړي احمد ظاهر نږدې ملګری وو او نوموړي په ژوند کې د نورو هنري فعالیتونو ترڅنګ د احمد ظاهر په نوم د موسیقي یو دفتر هم درلود.
یو شمیر هنرمندانو او فرهنگپالو د افغان سندره جوړونکې او موسیقي غږونکې صفی الله سبات د مرګ خبر په ټولنیزو شبکو کې خپور کړی. که څه هم د ښاغلي سبات د وفات کره نیټه نه ده ښودل شوې، خو یو شمیر هنرمندانو، فرهنګپالو او لیکوالو د نوموړي په مړینه د خواشینۍ پیغامونه خپاره کړي. هغوی د ښاغلي سبات مړینه د افغانستان د هنر او موسیقي لپاره لویه ضایع بللې ده. صفی الله سبات د احمد ظاهر درې سندرې کمپوز کړې وې.
مردم یک دقیقه سر استیج آرام نمیماندن، وقتی که یک بیتش خلاص میشد یک آهنگش فورا چک چک میکدن دیگه ای دمیماندنش که سر استیج پایان شود.
د احمد ظاهر زوی سندرغاړي رشاد ظاهر پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې د ښاغلي سبات په مرګ ډیر غمجن دی. د احمد ظاهر د هنرمند ملګري د احمد ظاهر په نوم د موسیقي او مرکز هم جوړ کړی وو. نوموړي د احمد ظاهر او خپل هنري کارونو په اړه له رسنیو سره ډېرې مرکې هم کړې وې. صفی الله سبات د فرانسې له خبري اژانس سره په یو مرکه کې ویلي وو چې احمد ظاهر د ختیځې او لویدیځې موسیقي په یو ځای کولو کې د افغانستان مخکښ هنرمند و.
احمد ظاهر
یګونه خصیس کې
احمد ظاهر ختیزه او لویدیزه موسیقي سره یو ځای کړه او داسې یو ځای کړه چې هیڅ نه احساسيږي.
ازادي رادیو لډیرو هڅو سره هم بریالي نشو چې د دې هنرمند کورنۍ لغړو سره د نوموړي د وفات وخت ځای او لامل پړه وغږیږي.
اوریدونکو په همدې سره زمونږ دغه پښتو ماخامنی خبری مجله هم پای ته رسیږي. زمونږ خبرونې د ماخام تر و بجو دوام کوي. اوس په افغانستان کې شپږ نیمې بجې شوې. په بل خبری مجله کې مې همکار ستار فروغ ستاسو کوربه دی.